درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي وړاندې اوري په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له خپرېدو سره خلک وایي اکسیجن لږ موندل کیږي خو د عامې روغتیا وزارت وایي
موږ د زده کړو څخه بې برخې کوي او مطالعه مشو کموي
په ننګرهار کې ځینې محصلان د تعلیمي ادارو د رخصتېدو پرېکړه په ګټه نه بولي
موږ د زده کړو څخه بې برخې کوي او مطالعه مشو کموي
آریانا افغان هوایي شرکت وایي خپلې الوتکې له روسیې بیرته راوستله په غزنی کې د سړو خونو له جوړېدو سره د کاروانګرو عاید ډېر شوی
له تیر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو له امله دلته نرخونه ډېر ښه شوي دي
د دې نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو دوه اونیز پروګرامونه هم لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره سیمې ته سفر پیل کړی په بادغیس کې د سړک د غاړې چاودنې یو لس ملکیان وژلې دي او په بورکی نفاسو افریقایي هیواد کې وسلوالو سخت دریځو سل تنه وژلې دي د خبرونو تفصیل په بادغیس کې د سړک د غاړې په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو لس ولسی وګړي وشل شوي دي دا خبره د بادغیس والی حسام الدین شمس تیر ماشام ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې دا پیښه د دې ولایت د اب کمری ولسوالۍ د چرانکا او ګنداب کلیو ترمنځ هغه مهال وشوه چې د سړک د غاړې ماین په یو مسافر وړونکي فلانک کوچ موټر وچاودېده
مسال انفجار 11 نفر
د چاودنې په نتیجه کې ولس ملکی وګړي شهیدان شوي چې درې ماشومان او څلورې خزي او نور سړیان دي
او څلور مرد می وشن
شغل شمس وویل دغه ماین طالبانو یې شی خو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د جون له څلورمې کابل دوحې او د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه پلاوی به چې د امریکا د ملي امنیت دفاع وزارت او د یو ایس ایډ چارواکي هم پکې شامل دي په کابل کې د افغانستان د دولت د چارواکو له یو شمېر سیاستوالو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازیو سره وویني او د سولې په اړه به غوی نظرونه واوري د خبر پاڼې لمخې د غپلاوی به د افغانستان د پرمختیا او د جګړې د پایته رسیدو لپاره له یو سیاسي توافق څخه د متحدو ایالاتونو پر کلک ملاتړ ټینګار وکوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به په دوحه کې دواړه لوري وهڅوي چې یو سیاسي توافق ته پر رسیدو کې چې د دوو لسیزو لاسته راوړنې پکې خوندي شوي وي پرمختګونو ته دوام ورکړي خلیلزاد به دغه راز د سیمې د هیوادونو له شانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر او پسیمه کې د هغو فرصتونو د زیاتوالي په اړه چې سولې د سوداګرۍ او پرمختیا په برخو کې رامنځته کولای شي پر لارو چارو وشکې شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشه دیبور لاینز په قطر کې ده او د طالبانو او د افغانستان د دولت له استازو سره به په کتنو کې د سولې د پروسې د تاوتریخوالي د کمیدو او ملکیانو ته د زیان د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي یونما په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن لاینز به په دغو کتنو کې په میلیونونو زیانمنیدونکو افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د پرسونل د خوندیتوب په اړه د ګډیش منی پر موضوع هم خبري وکړي په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل چې د دې دفتر سیاسي مرستیال شیر محمد عباسطانگزی او ورسره پلاوی د یونما له مشر دیبورا لاینز او د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي له استازي ګیلیس میشوت سره کتلې دي
ملاقات کې اسلامي امارت حیات ملګرو ملتونو ته یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خپل هوډ څرګند کړ همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکو او په مجموع کې ټولو ډیپلوماټانو ته خپل لوري د امنیت او وسنیت په اړه ډاډ ورکړ
محمد نعیم دغه راز وویل چې په دې غونډه کې د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتو پر رول او هم له سولې وروسته په بشري برخه کې د ملګرو ملتو د مرستو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د یونما مشره له طالبانو سره د نورو مسئلو تر څنګ د سولې په اړه داسې مهال خبرې کوي چې تر اوسه په استانبول کې د افغان سولې په اړه د هغه کانفرنس چې مشري به یې ملګري ملتونه کوي څرک نه لګېږي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. وسلوالو سخت دریزو د بورکینا فاسو په شمال کې شاوخوا سل ملکیان وژلي دي. دا خونړۍ پېښه د تېرې شنبې په شپه د نایجر پولې ته نږدې په شمالي ښار سولهان کې شوې ده. دا په دې هېواد کې چې له 15 کلونو راهیسې له القاعده او د اسلامي دولت ډلې سره د تړلیو وسلوالو فعالیت پکې زیات شوی دی تر ټولو خونړۍ پېښه ده. د بورکینا فاسو حکومت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې وسلوالو د خلکو کورونو او بازارونو ته هم اور ورته کړی او سیمه ایزو چارواکو د غرض ویلي چې شاید وشل شویو کسانو شمیر زیات شي. له القاعده او داعش ډلو سره د تړلو وسلوالو د حملو په نتیجه کې په ساحل سیمه په تېره بیا د بورکینا فاسو، مالی او نایجر د هیوادونو په خاوره کې په زرګونو کسان وژل شوي او شاوخوا 3 میلیونه وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د فرانسې په مشرۍ د سیمې د 15 هیوادونو په ګډون د تروریزم ضد ائتلاف تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دې سیمه کې د جهادي ډلو د فعالیت د پراخېدو مخه ونیسي. د یمن د مارپ شار په یو استوګن سیمه کې د تیلو ټانک ته څیرمه په چاودنه کې لږ تر لږه 2 لسټنه وژل شوي دي. د یمن حکومت د ایران له ملاتړ برخمن حوثي یاغیان تورن کړي چې توغنده یې ورویشتی دی. د روغتون یوه ډاکټر ریوټرز خبري اژانس ته ویلي په دې چاودنه کې لسګونه تنه ژوبل شوي چې د 15 ماشومانو په ګډون 2 لسټنو د ټپونو د سختوالي له کبله سا پرې کړې ده. او د نړۍ د وو پرمختللیو صنعتي هیوادونو د مالیه وزیرانو ژمنه وکړه چې پر شرکتونو به لږ تر لږه په سلو کې 15 مالیه ولګوي. دغه ژمنه پرون شنبه په لندن کې د دغو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې اعلان شوه. د جرمني د مالیه وزیر اولف شولز د غونډې په پای کې وویل
په ټوله نړۍ کې د سترو شرکتونو لپاره به ګرانه وي چې له مالیو تیښته وکړي. دا زموږ د هیوادونو د وګړو لپاره یو ښه پیغام دی. په تېره بیا د ټکنالوژۍ ستر شرکتونه باید د لګښتونو په تامین کې عادلانه ونډه واخلي چې دا هم یو ښه بری دی.
دغه اقدام د دې لپاره شوی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر د ټکنالوژۍ لوی شرکتونه دې ته وهڅوي چې له دولتونو سره چې د کورونا وبا له امله اغېزمن شوي د بودیجو په تامین کې خپله مالی ونډه زیاته کړي. د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا هیلمند دي چې د دې طرحې په اړه به د جی شل هیوادونو د ډلې د راتلونکي میاشتې په سرمشیزه کې یوه نهایي موافقه ترلاسه شي. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. 8:08 دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې له چټکې خپرېدا سره د اکسیجن په ګډون د نورو روغتیایي امکاناتو د کمی خبرداری ورکول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اکسیجن د کمی ستونزه تر اوسه پورې جدي نه ده، خو که خلک روغتیایي سپارښتنې له پامه وغورځوي او ډېر کسان پر کورونا اخته شي نو به هغه په یوه جدي ستونزه بدله شي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالي ته په پام ډېره هڅه کوي چې روغتونونه د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخامخ نه شي. د دې وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د اکسیجن ستونزه جدي نه ده، خو که په کتلوي ډول خلک ډېر پر کورونا اخته شي نو ښایي هغه مهال دا په یوه جدي ستونزه بدله شي.
مریضان زموږ د اکسیجن د کمبود سره مخ نه دي. عامې روغتیا وزارت د جنا روغتون چې کله مو تېره ورځ پرانیست هلته د اکسیجن دستګاه موجوده ده چې تر 1500 بیډونو پورې به اکسیجن ناروغانو ته تولیدوي، یعنی څه مشکل به نه وي. او د افغان جاپان روغتون کې هم کومه دستګاه چې ورته ځانګړې شوې ده د اکسیجن تولید لپاره هغه به هم په نږدې ورځو کې هلته نصب شي.
تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو ویلي چې د هیواد په کچه د اکسیجن د تولید امکانات محدود دي او له خلکو یې غوښتي چې د کورونا درېیمه څپه جدي ونیسي او د امکان تر حده په خپلو کورونو کې پاتې شي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د کورونا درېیمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او څه باندې 40 ولایتونه یې هغه ولایتونه یاد کړي چې د ده په وینا یا پکې د کورونا درېیمه څپه اوج ته رسېدلې یا د رسېدو په حال کې ده. د کورونا د دغې څپې له چټکې خپرېدا سره مثبتې پیښې هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د عام روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علي زی په تیرو 46 ساعتونو کې پر کورونا د زیات شمیر کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې د هغو 3346 مشکوک کسانو له ډلې چې د کورونا ټیسټونه په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې ترسره شوي 1203 مثبتو. نوموړي په دې موده کې د کورونا له امله د 140 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړ چې دا په یوه ورځ کې پر کورونا د اخته کېدونکو او ترې د مړه کېدونکو تر ټولو لوړې شمېرې دي. ډاکټر فریدون زادران چې د کورونا له ناروغانو سره سروکار لري پر نشنبه د ازادي راډیو د تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې هم تایید کړ چې وضعیت د خرابېدو په حال کې ځکه دی چې خلک کورونا جدي نه نیسي. هغه وویل په وروستیو ورځو کې د کووید 19 ډېر ناروغان روغتون ته ورځي او زیاته کړه چې که په خپله خلک روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي ښایي د کورونا دغه درېیمه څپه له کنټرول ووځي.
اولین خبره موږ دا کوو خلک ته د دوی کوشش وکړي ما یو حساب څه بهترین شاید ماسک استفاده وکړي کله چې بیرون ته ځي کوشش وکړي د بیرون نه د بازار نه د کار نه هیڅ شی دوی ونه خوري.
په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې له پراخېدو سره د دې اندېښنې په زیاتېدو دي چې ښایي د دې هېواد روغتیایي کمزورې سیستم د دې وړتیا ونه لري چې د کووید 19 ناروغانو په درملنې پورې ورسیږي. هغه څه چې یوه ښکاره بېلګه په دې وروستیو کې په هند کې ولیدل شوه، هغه هېواد چې پر کورونا د اخته شوو کسانو لپاره نه په روغتونونو کې کافي بسترونه او نه هم کافي اکسیجن او لازمي وسایل درلودل.
د افغانستان حکومت د کورونا د کنټرول لپاره د تعلیمي ادارو په شمول ځینې ځایونه بند اعلان کړي دي. د پوهنې وزارت له لوري د تعلیمي ادارو د رخصتېدو په تړاو پریکړې ته د ننګرهار د محصلینو غبرګون ښودلی دی. محصلان وایي د پوهنې وزارت له لوري د تعلیمي ادارو په بندېدو سره تدریسي بهیر ټکنی شوی او د زده کړو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي. نور حال په دې راپور کې
له هغه وروسته چې په هیواد کې د کورونا وایروس د درېیمې څپې په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو او خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، ورسره د دوو اونیو لپاره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رخصت کېدو پریکړه وشوه، کومه چې په ننګرهار کې غبرګون له ځانه سره درلود. د ننګرهار د یو شمیر پوهنتونونو، ښوونځیو محصلان او زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونیزو ادارو په بندېدو سره یې درسي بهیر ځکه له ننګونو سره مخ شوی چې په خبره یې د انټرنیټي او برېښنایي کمزورتیا له کبله ورته په کور کې زده کړې سختې دي. رحمت الله د ننګرهار د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی. دی وایي چې حکومت دې په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي او یوازې د ښوونیزو او تحصیلي بنسټونو په بندښت سره د کورونا وایروس مخه نشي ډب کېدلی.
دغه رخصت زموږ په ذهنونو منفي تاثیرات اچوي، موږ د زده کړو سره برخه کوي او مطالعه شوق کموي. دغه پریکړه ما ته نه منلو وړ ده.
په ننګرهار کې د یو خصوصي انسټیټیوټ د دوهم کال محصل ایمل پر حکومت نیوکه کوي چې ګوندې د کورونا وایروس د مخنیوي په موخه یوازې ښوونیز مرکزونه تړلي او پر نورو عامه ځایونو بندیز نه دی لګول شوی. دی دغه پریکړه عادلانه نه بولي او زیاتوي چې هر ځل د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تحصیلي او ښوونیز مرکزونه تړل کېږي چې له امله یې د دوی کړي خواري بې ځایه کېږي.
د کورونا موضوع چې کومه ده، دا یوازې په تحصیل یا د مکاتبو یا په پوهنتونونو کې یوازې نه ده، بلکې دا د هیواد ولې ښار نه بندېږي، ولې هغه ځای چې ګڼه ګوڼه ډېره لري هغه ځای نه ولې تر خبرې لاندې نه راځي چې دوی ډارې راسن راځي د پوهنتونونو تړي او رخصت کوي.
په ورته مهال دغلته د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو مسؤلان وایي د کورونا وایروس پر رامنځته کېدو او د ښوونیزو ادارو په تړل کېدو سره زرګونه زده کوونکي او زده کړیالان له زده کړو بې برخې شوي دي. په ختیځ کې د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې رئیس طارق کمال حکومت له ښوونیزو ادارو سره په توپیري چلند تورنوي او وایي حکومت یا د پریکړه په خپل سري ډول کړي چې دوی ته د منلو نه ده.
موږ سره مشوره وشي د ښوونیزو مرکزونو اتحادیې سره، د پوهنتونونو د اتحادیې سره، د طبي انسټیټیوټونو د اتحادیې سره، د ښوونیزو د ښوونځیو د اتحادیې سره، د دوی سره باید مشوره وشي. د بل ځل لپاره موږ داسې قرنطین نه منو چې یوازې په تعلیمي دستګاه باندې قرنطین وشي او نور دې هر سره وانو سي. لکه مخکې دولت دی، حکومت دی دغه ښوونیزو مرکزونو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې موږ حیاتي اهمیت لرو، موږ ډېر زیات کار کوو د دغه ټولنې د بقا او د بهبود لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ پوهنې وزارت د دوه اونیو لپاره د هیواد په 14 ولایتونو کې د کورونا وایروس د درېیمې څپې د مخنیوي په موخه د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو بنسټونو د رخصت اعلان وکړ. د یاد وزارت ویاندی نجیب آریان ویلی چې یاد پریکړه یې د عامې روغتیا وزارت په لارښوونه او د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي په موخه کړي چې له مخې به یې په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز کې به د جوزا میاشتې له اتمې نیټې تر دوه اونۍ پورې ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه، ښوونځي او ښوونیز مرکزونه رخصت وي. خو اوس د ننګرهار یو شمېر ښوونځیو او پوهنتونونو مالکان له حکومته د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره د خپلو چارو د پیل غوښتنه کوي او زیاتوي چې که غوښتنې ته یې ځواب ونه ویل شي نو مدني فعالیتونه به پیل کړي. په ورته مهال د پوهنې ریاست مسؤلان وایي د ښوونیزو بنسټونو د ملاتړې ادارې په توګه یې دغه ستونزې او اندېښنې له مرکز سره شریکې کړي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواره د ښوونځیو د پرانیستل کېدو او تړل کېدو پریکړه د دغه ریاست له صلاحیت پورته ګڼي، خو ټینګار کوي چې کومه مرجع له دې پریکړې سرغړونه وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي.
پوهنې وزارت چې کوم شپاړس ولایتونو ته د دوه اونیو د رخصتۍ هدایت کړی دی، دا قانون حیثیت لري د تطبیق وړ دی. د اتم د جوزا نه تر دوه اونیو پورې استثنا پکې نشته. دولتي او خصوصي ښوونځي به ټول رخصت وي. که څوک سرغړونه کوي هغه مجرم دی، ورسره به قانوني چلند کېږي.
په ننګرهار کې داسې مهال د ښوونیزو ادارو د پرانیستې غوښتنه کېږي چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ورځ تر بلې په مرکز کابل ولایتونو کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بار وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
آریانا افغان هوای شرکت له درې میاشتو وروسته بیرته روسیې خپل الوتکه پرون ورستانه کړه. د دغه شرکت چارواکي وایي د دوی یو بوئنګ الوتکه د روسیې د هوایي ډګر د ګمرک د ځینو مسؤلانو د ګمرکي ستونزو په پلمه له څه باندې درې میاشتو راهیسې ستنه کړې وه. د دغه شرکت مسؤلان همدارز وایي د دغه درې میاشتې په موده کې چې د دغه شرکت یادې الوتکې الوتنې نه درلودې، دوی لوی مالی زیان کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
آریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافر وړونکو الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکی ستونزو له امله روسیې ستنه کړې وه بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیې له څه باندې دریو میاشتو راهیسې د دوی اړوند یو مسافر وړونکو الوتکه له دې امله چې ګوندې محاسبوي اسناد یې پر وخت دوی ته نه ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې وه.
ما اساس از می اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد ری ماسی
ده دی طور پر بنسر زموگ الوتکه درول شیوه چی گوندی تاسو ده دی الوتکه محاسبوی اسناد پر وقت ندی سپارلی چی ورست ده اسناد و راپورون لمخی ده موضوع محکمه دلاره او لسیرن ورست ده اسناد پر بنسر ده روسیه ده هوایی دگر ده گمرک برخی ده زین و مسئولین و وظیفوی غفلت ثابت شو. نواریانا شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول پلان نه و او برات یې ترلاسه کړ.
ښاغلی فراست وایي که څه هم د روسیې محکمې د دغه هیواد د هوایي ډګر او ګمرکونو مسؤلینو ته له محکمې وروسته د استیناف غوښتنې لپاره لس ورځې وخت ورکړی و، خو په خبره یې دوی دا غوښتنه ونه کړه. د آریانا افغان هوایی شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیه کې درول شوې وه دغه شرکت ته لوی مالی زیان وروښتی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یوه محکمه کې دعوا خلاصه کړي. روسي چارواکو تر اوس په دې اړه څه نه دي ویلي. د آریانا افغان هوایی شرکت دغه مسافرونکو الوتکې نن د کابل په حامد کرزي هوایی ډګر کې ناسته وکړه. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان یوازینی هوایی دولتي شرکت دی چې له اوږدو کلونو را په دې خوا په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځني ډول بیلابیل بهرنۍ او کورنۍ الوتنې لري.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو ورځپاڼو مهمو ټکو ته کتنه کوو. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د چین د لیوالتیا پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم په داسې حال کې چې ناټو له افغانستان د ځواکونو په ایستلو بوخته ده، چین غواړي د سړک او کمربند پروژه افغانستان ته وغځوي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼه زیاتوي د هند او پاسیفیک یوه چارواکي ورته ویلي چین لیواله دی چې د سړک او کمربند پروژه په دې خاطر افغانستان ته پراخه کړي چې دا هیواد ډېرې طبیعي سرچینې لري چې چین یې خپل هیواد ته ولېږدوي، خو په افغانستان کې له بې ثباتۍ او ناامنۍ اندېښنه لري. ورځپاڼې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو وروستۍ غونډې ته په اشارې لیکلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د یو اقتصادي پلان پر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ او ویل چې درې هیوادونه باید په خپل منځ کې د سړک او کمربند د لوړې کچې همکاري جوړ کړي. لویدیځ چارواکي د چین د پروژه یو لوټونکي اقتصادي طرحه ګڼي، خو له افغانستانه د ناټو او امریکایي پوځیانو وتل په دې هیواد کې د چین هدف ته لاره هواروي. که څه هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د جګړې دوام او د نورو تروریستي ډلو موجودیت کېدای شي چې یو نوی حالت رامنځته کړي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼه لیکي د چین دا پالیسي په نړۍ کې له ډېرو نیوکو سره مخامخ ده، او که په افغانستان کې یې هم عملي کړي انتقادونه به پرې ډېر شي او بېوزله افغانستان به په پورونو کې ډوب کړي. د ورځپاڼې له مخې افغانستان ډېرې طبیعي زیرمې لري او ځینې یې په نړۍ کې نادر مواد دي چې چین ورته په لوړه ټکنالوژۍ کې اړتیا لري. د لیکنې په دوام کې لولو، باور کېږي چې پاکستان د طالبانو د ماتولو او په افغانستان کې د یوه قوي حکومت د جوړولو لپاره د امریکا هڅې کمزوري کړي، خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د سیمې هیوادونه له هغه امن بې برخې کوي چې امریکایي پوځیانو ورته راوستي وو. اوس په پاکستان کې ډېره ویره ده. د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ په یوه مرکه کې وویل له کله چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو نیټه اعلان کړې، طالبان احساس کوي چې جګړه یې ګټلې ده. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼه کاږي د چین د ډیپلوماتیک پلاوي له یوې خبر پاڼې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره پاکستان او چین غواړي سیاسي واک ته د طالبانو د بیرته راتلو هرکلی وکوي. د ورځپاڼې په باور دا به په افغانستان کې د چین اقتصادي حضور ته لار هوار کړي. اوکلاهامن امریکایي خبرونې د اوکلاهاما د شوزو د اقتصادي پیاوړتیا د انسټیټیوټ په اړه لیکلي چې وایي دوی له افغانستان نه وځي. دا انسټیټیوټ له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او وایي چې 1500 سوداګری شیزه روزلي چې اوس 8000 کارکونکي لري. په لیکنه کې د دوی له قوله راغلي چې کار یې لا بشپړ نه دی، حتی که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي هم دوی به د نورو افغان ښځو روزنې او په کار بوختولو ته دوام ورکړي. د غزنی د کرنې ریاست چارواکي وایي دا مهال په ټول غزنی ولایت کې د کچالو 9.5 او د پیاسو اتلس سړی خونې چمتو شوې دي. د غزنی بسګر بیا وایي د دوغو سړو خونو جوړېدو د دوی ګټه وټه زیاته کړې او د محصولاتو لپاره بازار شکړې دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی د یک ولسوالۍ سید رحمان ته درش کلندې د بسګرو په خپل ولسوالۍ کې په کروندو بوخته. سید رحمان وای د دوی په ولسوالۍ کې د کرنې ریاست له لوري د سړو خونو له جوړېدلو سره د دوی محصولاتو او د محصولاتو په بیو کې خواله راغلی دی. نوموړی زیاتوي وړاندې به د منی په موسم کې یو من پیاز په 1.5 خو اوس په 130 افغانۍ پلورل کیږي.
تیر کال به د خاص خوند پیازو د حاصلاتو په وخت کې چې کله پیاز به ورسېدل بازار به نه درلود، د 10-15 نه پورې به موږ یو من بازار ته خرڅول. دا چې موږ سړی خونې ولرلې درلود دي او هماغه پیاز اوس د 130 په سلو بار خرڅېږي.
د واغز ولسوالۍ اوسیدونکی سید کرم هم وای تیر کال چې په واغز کې سړی خونی جوړی شوې دي، نو ورسره هم مهاله د نشه یي توکو کرکیله صفر شوې ده او خلکو خپلو حلالو کروندو ته مخه کړې ده. سید کرم وای له کله چې په واغز ولسوالۍ کې د کچالانو سړی خونی جوړی شوې دي، نو زمونږ کچالانو د تیر په پرتله ښه بازار پیدا کړی دی چې اوس مناسبه ګټه ترې ترلاسه کولی شو.
پواغز کې تیر کال کنځه د کچالو سړې خونې او پندره پیازو سړې خونې جوړې شوې دي. مخکې به د مخدره توکو کرکیله والا د کانونو بوخت په مخدره توکو کې کړل. له تیر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو له امله دلته نرخونه ډېر ښه شوي دي. اوس تقریبا یو من کچالو یو نیم سل څلوېښت افغانۍ قیمت لري. دا ټول د سړو خونو د جوړولو له امله دي.
د غزنی کرنې ریاست چارواکي وای دا مهال د غزنی ولایت په دې یک واغز، اجرستان، ناور، جاغوري او جغتو ولسوالیو کې تر اوسه پورې کرنې ریاست واوې سړی خونی جوړې کړې دي. د دغه ریاست اړوند محصولاتو امیر انجینر محمد زکی ازادي راډیو ته وویل موږ له خلکو سره د ښو اړیکو پر مټ په هغو ولسوالیو کې چې تر ډېره پکې حکومت حاکمیت نه لري سړی خونی جوړې کړې دي ترڅو د هغې سیمې بزګران په سړو خونو کې محصولات زیرمه او ګټه ترې پورته کړي.
د سړو خونو له جملې څخه یې د کچالو شپږ دانې په خواجه عمري، پنځه دانې په چغتو، پنځه دانې په ناوار، لس دانې په اجرستان، یوویشت دانې په مالستان، اووه دانې په جاغوري او پنځه دانې په واغز ولسوالۍ کې دي چې ټولې نه پنځوس سړې خونې دي. پنځه سړې خونې د پیازو په اجرستان، درې دانې په واغز او لس دانې په دیاک ولسوالۍ کې دي چې ټولې اتلس دانې دي.
نوموړی وای په روان کال کې د تازه میوو د ساتنې لپاره هم پلان جوړ شوی او دا مهال زمونږ د سروې ټیمونه خپله سروې کوي. غزنی د افغانستان له کرنیزو ولایتونو څخه دی چې ډېری وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د دغه ځای بزګران د کرنې ریاست له اقدام څخه خوښ دي چې دوی ته یې په ډېری سیمو کې د کرنیزو محصولاتو د خوندي ساتلو سړی خونې جوړې کړې دي، خو دوی بیا هم له کرنې ریاست څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د بزګرانو ستونزې حل کړي. د اصلاح شوو تخمونو، نیالګیو، حاصلاتو ته د بازار موندنې او نورو سړو خونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د قرغیزستان او تاجکستان امنیتي چارواکو پرون د پولې پر سر د راپورته شویو اختلافاتو لپاره پر یوه سند موافقه وکړه چې له مخې د نورو مسئلو ترڅنګ د توپوګرافي ټیمونو ته دنده سپارل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې زر کیلومتره پولې نیمایي چې تر اوسه نه ده په نښه شوې په نښه کړي. نور حال په دې راپور کې
قرغیزستان او تاجکستان پرون شنبه په خپلو کې موافقه وکړه چې په لانجمنه پوله کې به وضعیت کراروي. د مرکزی آسیا د دغو ګاونډیانو ترمنځ پر لانجمنه سرحدي سیمه د څه باندې یوې میاشتې مخکې خونړیو نښتو وروسته د تېرې جمعې په ورځ وضعیت وروسته له هغې بیا کړکېچن شو چې قرغیزستان تاجک ځواکونه په هغه سیمه کې چې قرغیز چارواکي لانجمنه سیمه بولي د یوه کانټینر په ایښودو تورن کړل. دواړو هیوادونو یو بل له مخکنیو موافقو په سرغړونه تورن کړي دي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ وروستی جنجال په اوش سیمه کې راپورته شوی و. د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږده پوله تر ډیره نه ده په نښه شوې. د تاجکستان د سرحدي چارو ادارې د قرغیزستان دغه ادار رد کړه او ویې ویل چې ځواکونه یې هغې پولې ته لیږدول شوي چې مخکې له قرغیزستان سره پرې موافقه شوې او دې هیواد هغه د تاجکستان د خاورې په توګه منلې وه. د دواړو هیوادونو د امنیتي جګپوړو چارواکو د خبرو په نتیجه کې پر یوه نهه مادهیي سند موافقه شوې چې له مخې به یې کړکېچ پای ته رسول کېږي او دواړه هیوادونه به سرحدي پوستې له لانجمنې سیمې درې کیلومتره شاته وړي او د نقشې کښلو یا د توپوګرافۍ ډلو ته دنده سپارل کېږي چې پولې په نښه کړي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ د نهه سوه اویا کیلومتره اوږدې پولې تقریبا نیمایي نه ده په نښه شوې چې دا مسله د دې سبب شوې چې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته په تېرو درې لسیزو کې اکثره وختونه د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي شخړې راپورته شي. په تېره اپریل میاشت کې د لانجمنې پولې په یوه برخه کې د رامنځته شوې شخړې په نتیجه کې د دواړو لورو په لسګونو اوسیدونکي ووژل شول چې ورسره د دغو دواړو بېوزلو هیوادونو ترمنځ د پراخې جګړې د خطر ویره هم زیاته شوې وه.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه نیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. زموږ د انټرنیټ یا د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس چې اته بجې او ډېر دقیقې دي